شپک بجې دی د ازادي رادیو روانه خبری مجلې ته ز فریده هوټ سیفی لخپل همکارانو سره ستاسو هر کله کوم او ری چې افغانستان چې په اقتصادي او امنیتی برخه کې د هند تازه ژمنې د همکارۍ ژمنې ترلاسه کړې دي. هند ته د پوځي وسایلو او وسایتو یو لیست سپارلې ده. د افغانستان ولسی جرګې د انتخاباتو قانون تصویب کړی. د قانون په پرختیا هم د انتخاباتو په چارو کې مثبت بدلون راولي او کڅنګ په دې اړه مو یو کار پوښتلې ده. پاکستان ته د چین د صدر اعظم د سفر جزئیات هم خبرو نور راپورونه هم شته، خو تر هر څه د مخه خبرونه جنقه الکوزی راوړي.
هند له افغانستان سره په دفاعي او امنیتي برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه. ولسي جرګې د انتخاباتو قانون تصویب کړ او چین ژمنه وکړه چې له پاکستان سره خپل ستراتیژیکي ملګرتیا به لا ښه کړي. خبرونه واوري. لومړی د افغانستان خبرونه. افغان او هندي چارواکو هند ته د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي د سفر پر مهال په دفاعي او امنیتي برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د جمهور ریاست ویان ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل د جمهور رئیس کرزي د سفر زیات لاسته راوړنې درلودې. هند ته د جمهور رئیس حامد کرزي سفر یو کامیابه سفر و. دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو همکاریو د تړون له مخې ژمنه وکړه چې په بېلابېلو برخو په خاص ډول په دفاعي او امنیتي برخو کې به خپلې همکاري زیاتوي. جمهور رئیس حامد کرزي د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ د دوشنبې په ورځ هند ته سفر کړی و او نن بیرته کابل ته راستون شو. ولسی جرګې له ډیرو بحثونو وروسته نن د انتخاباتو قانون تصویب کړ. دا قانون چې په شپاړسو فصلونو او نه هاویا مادو کې تصویب شوی د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره ډیر مهم بلل کیږي. د دې قانون طرحه 15 میاشتې وړاندې د حکومت لخوا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استول شوی و. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په هرات ولایت کې دوه کسان د تختونکو له منګولو آزاد کړي او د پیښې عاملان هم نیولې دي. د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې د درې کسیزې ډلې شاوخوا شل ورځې مخکې په هرات کې د اصاف د ډوډۍ یو قراردادي تختولې و او د یو سوداګر د زوی د تختولو نیت هم درلود. د ملي امنیت په وینا منصوبینو تختول شوی کس آزاد او د غرازي د یو کوچني د تختولو مخه هم نیولې ده. له بلې خوا د ملي امنیت ریاست د غرازي وایي چې د زابل په مرکز قلات ښار کې یو اته کسیزه تروریستي ډله نیولې ده. دا ریاست وایي نیول شوو کسانو منلې چې د دولتي کسانو په وژنې، د سړک د غاړې ماینونو په خښولو، د طالبانو لیکو ته د خلکو د جذبولو او نورو تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي په تېرو اوو کلونو کې د مخدره موادو له قاچاقونکو څخه یې میلیونونه افغانۍ او نور بهرني اسعار ترلاسه کړي. د دې مرکز رئیس یار محمد حسین خیل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ټولې ترلاسه شوې پیسې د دولت خزانې ته سپارل شوې. د ښاغلي حسین خیل په وینا په دې جریان کې د مخدره موادو سلګونه قاچاقونکي هم د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او محاکمه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. چین ژمنه وکړه چې له پاکستان سره به خپله ستراتیژیکي ملګرتیا لا ښه کړي. د چین صدر اعظم لی قیچانګ چې دا مهال د پاکستان په سفر بوخت دی د چهارشنبې په ورځ وویل د پاکستان او چین د دوستۍ نیالګي دا مهال ښه زیاته میوه ورکړې ده. د چین له صدر اعظم سره د پاکستان په سفر کې د کابینې وزیران نور جکپوړي مشران او سوداګر هم ملګري دي. لی قیچانګ د پاکستان له جمهور رئیس آصف علي زرداري او تلونکي صدر اعظم میر هزار کوسو سره هم وکتل. د چین صدر اعظم وویل دواړه ګاونډیان باید چې د برېښنا د تولید په برخه کې همکاري خپل لومړیتوب کړي. اسلام آباد هڅه کوي چې د برېښنا د کمښت ستونزه لرې کړي او دا ځکه چې د برېښنا د پرچاوۍ له امله د پاکستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شوی دی. پاکستان وایي دا مهال له چین سره په کال کې د 200 میلیارد ډالرو سوداګري لري او غواړي چې په راتلونکو دریو کلونو کې دا رقم 15 میلیارد ډالرو ته پورته کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وایي ایران او حزب الله شیعه ډلې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ زیات کړی. هیګ نن د اردن په مرکز عمان کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د اسد رژیم له بهر څخه تقویه کیږي. د زیات کړه چې بریتانیا به له نړیوالو طاقتونو څخه پټینګه وغواړي چې د سوریې د شخړې د ختمولو په مقصد په څو راتلونکو ورځو کې د یو نړیوال کانفرنس نیټه اعلان کړي. هیګ د سوریې ملګري په نامه هیوادونو سره د کتنې په مقصد چې د بشار الاسد د رژیم ضد یاغانو ملاتړ کوي اردن ته رسېدلی. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد پاتېل چې د جون د 14 انتخاباتو کې د نږدې همکار د نه وړتیا پریکړه به وګرځوي. د ایران شورای نگهبان د سې شنبې په ورځ اسفندیار رحیم مشایی په انتخاباتو کې د کاندیدای وړ ونه باله. احمد نژاد نن وویل چې د مشایی په اړه بل خامنه‌ای سره خبرې وکړي د دا کار ظالمانه عمل وباله. احمد نژاد د غرض وویل مشایی د جمهور رئیس لپاره مناسب شخص او هیله من دی چې دا ستونزه به حل شي. احمد نژاد د مشایی نږدې دوست دی او هڅه کوي چې د هغه په انتخابېدو سره خپل واک وساتي. شورای نگهبان د شاوخوا 200 کاندیدانو له ډلې څخه اته تنه تایید کړل چې د جون په 14مه به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې سیالي کوي. او د امریکا د متحده ایالاتو د صنایعو کمیټې د سوریې د حکومت ضد یاغیانو ته د وسلو استولو په ملاتړ رایه ورکړې. د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د سې شنبې په ورځ په 15 موافقو او 3 مخالفو رایو سره هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې به د سوریې منځلارو مخالفانو ته وسلې واستول شي. دا لایحه به د سنا عمومي غونډې ته وړاندې شي او دا په داسې حال کې ده چې په جمهور رئیس باراک اوباما باندې فشارونه زیات شوي چې د سوریې له یاغیانو سره باید مرستې زیاتې کړي. جمهور رئیس اوباما تر دې دمه د سوریې یاغیانو ته بشري مرستې ورکوي او اندېښمن ده چې وسلې د اسلام پالو لاسته ورنه شي. په عین حال کې په سوریه کې د لبنان حزب الله جنګیالیو او د سوریې عسکرو د هوایي ځواک ملاتړ د لبنان پولې ته نږدې له یو خارګوډي څخه د یاغیانو د ایستلو په مقصد تهاجمي حملې سختې کړي او اندېښنې پیدا کړي چې دا شخړه به سیمې ته پراخه شي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. افغانستان چې په اقتصادي او امنیتی برخې کې د هند تازه ژمنې ترلاسه کړې، هند ته د پوځي وسایلو او وسایتو یو لیست سپارلې ده. د افغانستان ولسی جرګې د انتخاباتو قانون تصویب کړ. دا قانون به په رښتیا هم د انتخاباتو په چارو کې مثبت بدلون راولي او کنه؟ د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد اجرایوي مشر وایي
د شکایاتو کمیسیون د تشکیل صلاحیت قانون ته تفریح دی او چې دا یو مثبته مسله ده.
په پکتیکا ولایت کې یو سړی د خپل خزي د قتل په جرم په علني محکمه کې په شل کاله بند محکوم شو. چین له پاکستان سره د مرستو ژمنې کړې او د ایران ولسمشر وایي هغه پریکړه به بدله کړي چې له مخې د یو نږدې کس په انتخاباتو کې له ګډون منع شوی و. افغانستان هند ته د پوځي وسایلو او وسایتو یو لیست سپارلې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی چې نن کله د هند له دوه ورځني سفره بیرته کابل ته ستنیده، په نوي ډیلی کې خبریالانو ته د دې غوښتنې په اړه معلومات ورکړل. احمد شبری په دې باب معلومات راکوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وویل هندي چارواکو ته د پوځي وسایلو او وسایتو یو لیست ورکړی دی. د افغانستان ولسمشر د سیشن بی پورس په نوې ډیلی کې د هند له ولسمشر پرناب مکرجي او بیا وروسته د غیواد له سر اعظم منموهن سنگ سره خبرې وکړې. د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیزی ازادي راډیو ته وویل چې له هندي چارواکو سره د افغان ځواکونو د تحقیق کېدو په برخه کې ځانګړې خبرې وشوې.
په خاص توګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو او دفاعي ځواکونو روزل تسویه او د افغانستان نظامی او امنیتي بنسټونه تاسوته ول په دغه برخه کې رخصه خبري وسپري او ژمنه وسوله چې د هندو سیواد په دغه کلیدي ساحاتو کې د افغانستان سره خپل همکاري جاري ساتي.
هند غواړي چې په افغانستان کې امن وي او د تاندیشن لري چې تر 2014 کال وروسته د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د هیواد بیا بي سواته نشي. خو د روټرز رانس په وینا د هند له لوري د افغانستان پوځ سره وسلو ورکول د پاکستان لپاره د خطر زنګ دی او هند هم نه غواړي چې له پاکستان سره چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري په جګړې کې ښکیل شي. افغانستان او هند په 2011 کال کې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړی و چې له مخې نوی ډیلی منلې ده چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه وکړي او هغوی تجهیز کړي. هند په خپلو پوځي اکاډمیو کې دغه اوس یو شمېر افغان ځواکونه روزي، خو تر اوسه د هندي چارواکو په وینا ډیر لږ تجهیزات افغان لوري ته سپارلې دي. حامد کرزی مخکې تر دې چې کابل ته ستون شي په نوې ډیلی کې یوې لنډې خبرې غونډې ته وویل موږ یو لس لرو چې هغه مو د هند د حکومت مخې ته کېښود او اوس د هند له پریکړې سره دا ارتباط لري چې څومره وسلې افغانستان ته چمتو کولی شي. حامد کرزی دا څرګندونه کړه چې په دې لیست کې د کومو وسلو غوښتنه شوې ده. خو د هند د فرست پوسټ ډاٹ کام په نوم یو انټرنیټ پاڼه څرګنده کړې ده چې په دې لیست کې د 115 ملي‌متری توپونو د نقلي وسایلو لپاره استقامی پلونو او اراده جاتو غوښتنه شوې ده. د هند حکومت تر اوسه د ولسمشر کرزی پر خبرو تبصره نه ده کړې. د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیزی وویل کابل او ډیلی موافقه کړې ده چې د دغه لیست محتوا به د اوس لپاره نه افشا کوي. د هند حکومتي چارواکي مخکې ویلي وو چې هند یو اندازه وسله افغانستان ته ورکړې ده. خدای حیران شو چې څنګه افغانستان د دې وسلو په اړه علني خبري کوي. هند په خپل بهر ته وسلې نه صادروي او په خپل د توپونو په ګډون د یو شمېر وسلو له کمبود سره مخامخ دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان ولسی جرګې لډیرو بحثونو څخه وروسته نن د انتخاباتو قانون تصویب کړ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د قانون چې په 14 فصلونو او 9 اویا مادو کې تصویب شوی، د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره ډیر مهم بلل کیږي. د دې قانون طرحه څو میاشتې مخکې د حکومت لخوا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استول شوې وه. جمیله ظریف او په دې اړه نور معلومات.
ولسی جرګې له اوږدو بحثونو وروسته د انتخاباتو قانون د 9 مادو په ډیرولو سره تصویب کړ. د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې تر ډیره په همدې قانون بحث وشو چې بالاخره وکیلانو د رایو په اکثریت سره تصویب کړ. د دې جرګې د تقنین کمیسیون مشر نذیر احمد حنفي وویل چې د انتخاباتو د قانون په شاوخوا 10 مادو کې بدلونونه راغلي چې د اکثرو وکیلانو لخوا منل شوي دي.
جلسات مشترک ما 13
موږ د دې قانون په حق له 14 غونډې درلودې چې کله به مو د اکثرو کمیسیونونو د مشرانو او کله مو د پارلماني ډلو په مرسته په دې قانون کې بدلونونه راوستل. اصله طرحه چې د حکومت لخوا راغلي وه او 10 مادې درلودې، خو موږ د دې قانون د شوال لپاره په هغه کې 10 مادې ډېرې او تعدیل کړې.
حنفي وایي چې د انتخاباتو په قانون کې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د تقلب او درغلیو د مخنیوي لپاره دغه بدلونونه راوستلي دي. د انتخاباتو قانون 14 فصلونه او 9 اویا مادې لري. د دې جرګې غړي وایي چې دا قانون په ډېر دقت تصویب شوی او د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره یې مهم بولي. د انتخاباتو قانون شاوخوا 15 میاشتې مخکې د حکومت لخوا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره لیکل شوی و، خو د دې جرګې غړیو له ډېرو اوږدو بحثونو وروسته دغه قانون د چهارشنبې په ورځ تصویب کړ. ولسمشر کرزی هم څو ورځې مخکې د ولسی جرګې د بېلابېلو کمیسیونونو له مشرانو سره په لیدنه کې له هغوی نه غوښتي و څو د انتخاباتو قانون او د انتخاباتو کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو قانون زر تر زره تصویب کړي. د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو پر قانون چې د ولسمشر کرزی لخوا د ځینو تعدیلاتو لپاره بیرته ولسی جرګې ته استول شوی و هم بحث وشو. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرویس یاسینی چې د چهارشنبې ورځې د غونډې مشري هم په غاړه وویل چې پر دې قانون به د راتلونکي شنبې په ورځ بحث وشي.
موږ هڅه کوو راتلونکي اونۍ نصاب پوره وي، د دې قانون کار خلاص کړو، ځکه موږ نس کولای دلته ځان سره ډېر قوانین وساتو. د شنبې په ورځ د ګډ کمیسیون لومړی د دې قانون په هکله بحث وکړي.
یو شمېر کتونکو اندېښنه څرګندوله چې که د انتخاباتو قانون په ولسی جرګه کې زر تر زره تصویب نشي نو د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ته به زیان ورسیږي. ټاکل شوې ده د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1993 لمریز کال د حمل میاشتې په 14 نیټه ترسره شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسی جرګې نن د افغانستان د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ. دا چې په دې قانون کې کوم بدلونونه راغلي دي او په راتلونکو انتخاباتو به یې اغیزې سوي، په دې اړه اجمل اند د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد له اجرایوي مشر جنداد سپینغر سره مرکه کړې ده.
د تاسو په نظر باندې په نوي قانون کې نوي څه دي؟
په نوي قانون کې سره دي چې غټه مسله دا و چې د رای ورکونې سیستم د ایسن ٹی وی نه په مختلف سیستم چې احزاب هم پکې ځای ولري تغییر وکړ، خو متاسفانه دام بند پکې تصویب نشو. ان تر ټولو مثبته مسله مدني ټولنه او احزاب ته دا وه، خو د دې تر څنګ تغییرات چې راغلي د کوچیانو حوزه په خوا ټوله مملکتو اوس په 10 حوزو وویشل شو چې دا د تخنیکي نظر او عملي نظر کېدای شي ستونزمنه هم وي او اعتراضات هم تشته. په مثبت اړخ کې خو ګورو د شکایتو د کمیسیون په ځای باندې حکومت د حکومت په طرحه کې یو محکمه په نظر کې نیول شوې وه چې خوشبختانه ولسی جرګې هغه محکمه نه ده منلې او د شکایتو کمیسیون د تشکیل صلاحیت قانون ته تفریح دی، او چې دا یو مثبته مسله ده. د کاندیدانو د شرایطو تر هغې ته باندې د سواد شرط د جمهوري ریاست کاندید ته او د ولسی جرګې ته شرط ګڼل شوی چې مثبته مسله ده. د مالي مصارفو محدودیت په رئیس جمهور کاندید باندې او د ولسی جرګې دپاره تعین شوی چې ښه مسله ده. خو په ټول چارو کې که ورته وګورو ځینې تغییرات مثبت او ځینې پکې هم په اصطلاح د عملي نظره ستونزمن ښکاري.
تاسو د څه په تمه وی یا څه غوښتنې مو لرلې چې فکر کوئ په قانون کې له بدلونونو وروسته هغه پکې نه دي زیات شوي؟ داسې ځینې موارد چې تاسو فکر باندې مهم دي او په دې قانون کې هم نه دي تصویب شوي کوم دي؟
د کاندیدانو د مالی مصارف تر رابطه باندې وایو چې زمونږ غوښتنه دا وه چې نه تنها دا چې د کاندیدانو مصارف لپاره یو حد وټاکل شي، بلکې هغه بانکونه تجاري مؤسسې چې کاندیدانو سره مرسته کوي د دوی لپاره هم یو حد معین چې د حد نه زیات مصرف کومک یو کاندید سره ونیشي او بل کاندید اصطلاح بې برخې پاتې شي. د سیستم په رابطه باندې چې مختلط سیستم چې په هغې کې احزاب هم په پارلمان کې کرسۍ ولري، متاسفانه دا غوښتنه زمونږ ونه منل شوه. خو یو شی باید یاده ونه باسو چې دا قانون که هر څومره تاسې ښه جوړ کړئ، د دې تر څنګ ضرورت دی چې کمیسیون د انتخاباتو هم یو بې پارې مسلکي او توانمند کمیسیون وسي چې بیا دا په ښه توګه تطبیق کړي.
د تاسو فکر باندې له دې قانون نه وروسته یا د دې قانون له تصویب وروسته به را روان انتخابات د پخوانیو انتخاباتو سره په کوم برخو کې توپیر ولري؟ توپیر او فرق به یې محسوس وي؟
د بعضې مسایل دي لکه په جزئیاتو، اوس لکه د کوچانو حوزه طبیعي ده چې په ولسي جرګې انتخاباتو کې به په دې کې توپیر وشي. خو دا د ټولو تر څنګ ما مخکې ویلي چې د دې قانون د کامیابي دې پورې اړه لري چې هغه بل قانون د تشکیل او صلاحیت داسې تصویب او اصلاح شي چې کمیسیون بې طرفه، مسلکي او توانمن شي چې بیا وشي کولی دا قانون په ښه شکل باندې تطبیق کړي او د دې لارې نه شفافیت پروسه کې تضمین شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد اجرایوي رئیس جنداد سپینغر څرګندونې مو له ازادي راډیو واورېدې. راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو واورېدې. په پکتیکا ولایت کې یوې علني محکمې هغه کس په 20 کاله بند محکوم کړ چې د خپلې میرمنې په وژنه مجرم وپیژندل شو. همدارنګه یادې محکمې 4 نورو کسانو ته د دولت ضد وسلوالو فعالیتونو د اجرا په جرم 18 کاله او یو تن ته د 15 کاله بند سزا واوروله. د موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
په پکتیکا ولایت کې د شپږو تنو تورنو کسانو د محکمې په مخه جوړې شوې علني غونډې ته په پیل کې پکتیکا والی محب الله سمیم وویل که غواړو خوشحاله او سوکاله ژوند وکړو نو د قانون پر وړاندې مجرمینو ته باید جزا ورکړل شي. همدارنګه د نورو خلکو د پند او نصیحت، د مجرمینو د اصلاح او د تورنو د ټولو قانوني حقونو د خوندیتوب لپاره باید د علني قضایي محکمې جوړ شي. پکتیکا والی هیله وښوده چې د دا ډول محکمو په جوړېدو سره به په ټولنه کې د جرمونو ګراف راټیټ شي.
د مشرانو نه مې تقاضا ده له خپلو امنیتي ځواکونو سره، له خپلې قضایي قوې سره، محلي ادارو سره، له مسؤلینو سره نږدې سي، کومک ورسره وکړي، معلوماتونه ورسره شریک کړي، د مجرمینو د نیولو لپاره ورسره مرسته وکړي.
وروسته علني محکمه پیل شوه او موظف سرانوال لومړی د سروزې ولسوالۍ د یو تن اوسیدونکي د جرم د ارتکاب هغه دوسیه ولوسته چې د چړو د ګزارونو په واسطه د خپلې میرمنې په وژنه مجرم پیژندل شوی و چې نوموړي ته د 20 کاله بند سزا واورول شوه. د یادې جزایي مسلې له فیصلې وروسته 15 تنه د دولت وسوال مخالفین د علني محکمې میز ته رامخې ته شول. موظف سرانوال قاضیانو ته وویل چې نوموړو کسانو څه موده وړاندې د اومنې ولسوالۍ د سپینه په کلي کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې داسې مهال لاس په لاس نیول شوي ول چې د دولت ضد وسلوال فعالیتونه یې ترسره کول. نوموړي سرانوال دوی د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې پر غړیتوب د خلکو په وژنه او د دولت پر وړاندې په وسلواله جګړه تورن کړل. د پکتیکا ولایت اصناف محکمې رئیس او د قضایه پلاوي مشر قضاوتوال محمد حکیم کونړي د دواړو خواوو د دعوو او دفاعي لاورېدو وروسته څلور تره تورن پر 18 کاله بند او د ضیاء الحق په نومي یو تن په 15 کاله بند محکوم کړ.
د محکمې لخوا نه 2 فیصلې علني اعلان شوې. یو فیصله چې محمد نعیم د کریم ویده او خپل ښځه چې یانا لور دو یا بنت امان الله وه وجلې وه، د هغې باندې موږ 20 کاله قید وخېجو. بیا مو په دغه فیصله چې وه هغه د سیاسي بندیانو 15 کسانو، هغه کسانو چې دولت بریالی هی جنګېدل مصالح نیول شو، او هغوی باندې موږ 18 کاله قید، 4 کسانو باندې او 15 کاله قید هم په ضیاء الحق باندې.
د یادونې وړ ده د یادې علني محکمې ډېری ګډونوالو په ټولنه کې د نظم، امن او قانون د پلي کېدنې لپاره د محکمو دا ډول علني غونډې ګټورې خودي او ویلي چې په دې سره ټولنه کې نظم او امن لا ټینګښت پیدا کوي.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري.
د پاکستان جمهور رئیس او د چین صدر اعظم نن یوې خبری غونډې ته په وینا کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوړخیزې اړیکې د بل هر وخت په نسبت ضروری وګڼلې او ټینګار وکړ چې خپل دوستۍ ته به لا پراختیا ورکړي. د روانې خبری مجلې په ترڅ کې پاکستان ته د چین د صدر اعظم د سفر جزئیات خبرو، خو اوس د افغانستان په باب وروستی راپور. د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو اوو کلونو کې له قاچاقونکو څخه ټولې ترلاسه شوې پیسې د دولت بودیجې ته سپارلې دي. د دې مرکز مشر نن په کابل کې د تیرو اوو کلونو لاسته راوړنې اعلان کړې او ویلي چې په دې مودې کې زرګونه کورني او بهرني قاچاقونکي نیولې دي. دغه مرکز په داسې حال کې ځینې لاسته راوړنې بیانوي چې د افغان چارواکو په وینا په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید اندازه کمه شوې ده. اسدالله لودین او په دې اړه نور جزئیات.
د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو اوو کلونو کې څه باندې یو لک شل زره ډالر، وویشت میلیونه پاکستانی کلدارې او نه میلیونه افغانۍ له قاچاقوړونکو څخه ترلاسه کړي او د دولت بودیجې ته سپارلې دي. د دې مرکز مشر یار محمد حسین خیل وایي چې دغه پیسې له قاچاقوړونکو سره نیول شوي او یا هم له هغوی څخه د جرمې په توګه اخیستل شوي دي. ښاغلي حسین خیل د چهارشمې په ورځ په کابل کې د دغه مرکز وکلنې لاسته راوړنې بیان کړې او له قاچاق کوونکو څخه د ترلاسه شوو پیسو په اړه یې داسې وویل:
124,500 توګل ډیر لاسو څلور اتیم کال څخه ډیر لاسو یو نیو یم لمریز کال تر پایه یو لک څلور وزره 1540 امریکایي ډالر او 20 ملیون دوه لک یو نیو وزره او 300 او 20 پاکستانی کلداري او 25 ملیون شپږ لک شپږ نیو وزره او 200 ایرانی تومنه له قاچاقونکو څخه مصادره او د افغانستان بانک ته سپارل شوی دی.
تحویل داده شده است. د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز خپل لاسته راوړنې په داسې حال کې بیانوي چې څه باندې یو میاشت وړاندې د ملګرو ملتونو یو راپور وښودله چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او تولید کې زیاتوالی راغلی. یو ان او ډي سي یا د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو ضد ادارې په خپل دې راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په وروستیو درې کلونو کې د کوکنارو کښت په پرله پسې توګه زیات شوی دی. خو د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت هماغه وخت د ملګرو ملتونو دغه راپور بی اساسه و او ادعا وکړه چې په هیواد کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې هڅې جاري ساتلې او تر اوسه یې زرګونه کورني او بهرني قاچاقوړونکي د قانون منګولو ته سپارلې دي. د دې مرکز مشر یار محمد حسین خیل په تیرو اوو کلونو کې د خپلو نورو لاسته راوړنو په اړه داسې وویل:
تعداد قضایي وارده به سوارندوالي
په دې موده کې له نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته 3,900 پرسل ورت خزیر غلی 3,600 او اویا نفر نیول سیوی 3,100 نفر د 3,400 او 3,100 مریسکل ترمنز په مجازات محکوم سیوی چې 3,000 بهرانیان هم پکې شامل و.
نو مولي زیاته کړه چې په یاد موده کې د امنیتي ځواکونو ولسوالانو امنیه قومندانانو او د ګمرکونو د کارکونکو په ګډون 1,900 دولتي کارکونکو هم د نشه یي موادو د قاچاق په تور تر عدلي تعقیب لاندې نیول دي. که څه هم افغان حکومت د نړیوالو ټولنې په همکارۍ له تیرو 11 کلونو را په دې خوا د نشه یي موادو د کرکیلې او قاچاق د مخنیوي هڅې پیل کړي، خو د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته په کتو داسې ښکاري چې دغو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د چین نوی صدر اعظم نن پاکستان ته ولاړ. هغه پاکستان ته د انرژۍ د بحران د پای ته رسولو او په نورو برخو کې د مرستې وړاندیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد د انرژۍ د بحران د پای ته رسولو هڅې کوي. په دغه هیواد کې تر 60 ساعتونو پورې برېښنا وي. د برېښنا کمښت د پاکستان اقتصاد هم اغېزمن کړی دی. د دې موضوع نور جزئیات له فراه هیواد څخه اورو.
د چین صدر اعظم لی کیانګ له پاکستانی رسنوی سره په مرکه کې وویل لا اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ستر ظرفیت موجود دی. لی کیانګ وویل پاکستان او چین باید د انرژي د تولید په برخه کې خپل همکاروي ته لومړیتوب ورکړي. نو مور زیاته کړه چې د پاکستانیانو شیګنه غواړي. زه د زړه له کومې غواړم چې د پاکستان خوشحالي، سوکالي، پرمختیا او د پاکستانیانو خوشحالي ووینم. زه د زړه له کومې غواړم چې د پاکستان او چین ترمنځ تلپاتې دوستي وي او زه د زړه له صدقه د جمهور رئیس زرداری، صدر اعظم کوسو، نواز شریف او نورو دوستانو ښه صحت غواړم. لیکي کیانګ د چین د صدر اعظم په توګه بهرنیو هیوادونو ته خپل لومړی رسمي سفر د پاکستان سیال هیواد له هند څخه پیل کړ او له هند څخه وروسته اسلام آباد ته ولاړ. نوموړی د مارچ په میاشت د چین صدر اعظم سو. پاکستان لومړی هیواد و چې په 1950 میلادي کال یې له تایوان سره ډیپلوماتیکې اړیکې قطع کړې. چین تایوان د خپلې خاورې برخه ګڼي. چین او پاکستان خپل ځانونه همیشنی یا د دوی په اصطلاح د هر موسم وفادار ملګري ګڼي. پروسږ کال د لومړي ځل لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې 12 میلیارد ډالرو ته پورته شوې. په پام کې ده چې تر راتلونکو 2-3 کلونو پورې به دا راکړه ورکړه 15 میلیارد ډالرو ته لوړه سي. چین پر داسې وخت له پاکستان سره د انرژي په برخه کې د همکارۍ لاس اوږدوي چې سږ او پروسږ کال په پاکستان کې د برېښنا کمښت په دغه هیواد کې د خونړیو مظاهرو سبب سو. د برېښنا د قطع کېدو له کبله د پاکستان مهم صنعت له کاره واولید چې په نتیجه کې یې په زرګونو کارګر وزګار سول، هغه هم په داسې یو هیواد کې چې هلته فقر او بېوزلي حاکمه ده او له وړاندې په دغه هیواد کې بیکاري ډیره وه. د پېښور په پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی مسؤل اعجاز خټک پاکستان ته د چین د صدر اعظم د سفر په اړه وایي چې دا یو تشریفاتي سفر دی.
دا یو فارمل وندشه افتای ماتا پاکستان او چین واسم در خطا لوکات دي بین دا هم ظاهر اول دی وړي چې را حکومت چې کوم نوم راشي پاکستان او چین تعلقات باندې دا څه پر نور دی دا به خوي نور څه ډېر درنې څه چلی په دې ځای نشي کولای چې نه حکومت یاره راغلي خبر راځي او بیا به هر څه کیږي د کیږي.
اسلام آباد ته د چین د صدر اعظم لی کیانګ د رسېدو پر وخت ډېر سخت امنیت نیول شوی و، حتی چې په درس هیواد کې د زند ټلیفونونو شبکه د 2 ساعتونو لپاره بند شوې و.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد چې د واک دورې په ختمېدو ده ژمنه کړې چې هغه پریکړه به بیرته بدل کړي چې د یو نږدې کس یې د جوند 14 منټې په انتخاباتو کې له کاندیدېدو بې صلاحیته کړې ده. د سې شنبې په ورځ د ایران شورای نگهبان د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې اسفندیار رحیم مشایي کاندیدی رد کړه. په دې اړه تفصیل د اجمل انت په ریپورت کې.
د ایران د نگهبان شورا د ولسمشرۍ د څوکۍ د تقریبا 200 احتمالي کاندیدانو څخه یوازې 8 تنه تایید کړي دي چې ډېرې محافظه کاران دي او د دې هیواد مذهبي مشر آیت الله خامنئی ته وفادار دي. احمدی نژاد د چهارشنبې په ورځ وویل چې له کاندیدانو څخه د مشایي د بې صلاحیته کولو مسله به له خامنئی سره یاده کړي او نوموړي دا یو ظالمانه اقدام وباله. نوموړي مشایي یو صالح شخص وباله او هیله یې څرګنده کړه چې دا ستونزه به هواره شي. د ایران د محافظه کار دولت د ځینو اشخاصو په نظر رحیم مشایي احمد نژاد ته ډیر نږدې دی چې له خامنئی سره یې اړیکې ترنګلې دي. همدارنګه داسې ښکاري چې محمود احمد نژاد چې د ایران د قانون پر بنسټ د درېیمې دورې لپاره ځان نشي کاندیدولی هڅه کوي چې د مشایي په وسیله خپل واک وساتي. بل سرلارې کاندید او د ایران پخوانی ولسمشر هاشمي رفسنجانی چې یو څه منځلارې دی هم په انتخاباتو کې له کاندیدېدو منع شوی. رفسنجانی نه هاویه کلن دی او دا مهال د ایران د خبرګانو د شورا مشري کوي. د نگهبان شورا پرته له دې چې د رفسنجانی نوم یاد کړي ویلي دي له کاندیدۍ څخه د یو شمېر کاندیدانو په بې صلاحیته کولو کې ډېر عمر او جسمي کمزوري هم د علتونو په توګه په نظر کې نیولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو پر دې اقدام انتقاد کړی او ویلي دي د ایران نگهبان شورا غواړي چې د خپل خوخي کاندیدان را مخې ته کړي او پر دې بنسټ غوره کوي چې د رژیم ګټې وساتي نه د ایران د خلکو په خوخه. د ایران د اتمی مسلې په اړه د دې هیواد لوړ رتبه مذاکره کوونکی سید جلیلی او د خامنئی د بهرنۍ پالیسۍ مشابه علي اکبر ولایتي هم په هغه کاندیدانو کې دي چې کاندیدی تایید شوه ده. و څلوېخ کلن جلیلی د ایران د ملي امنیت د شورا مشري هم کوي. نوموړی تر دې مخکې د امریکا او اروپا د چارو لپاره د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالو. ولایتي بیا تر 14 کلونو د زیاتې مودې لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزیر و. بلتن چې د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندیدو اجازه ورکړل شوې ده هغه د تهران خاروال محمد باقر قالیباف دی چې د خامنئی له وفادارانو څخه دی. د ایران د انقلابي ګارد پخوانی مشر محسن رضایی به هم په دې انتخاباتو کې کاندید وي. یو شمېر منځلارې کاندیدانو ته هم اجازه ورکړل شوې ده چې د ایران د جون د 14 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. په دوی کې یو د ایران پخوانی اتومي مرکشي حسن روحانی دی چې د رفسنجانی له نږدې اشخاصو څخه بلل کیږي. 46 کلن روحانی دا مهال د ایران د خبرګانو د مجلس د سیاسي دفاعي او امنیتي کمیټې مشري کوي او په عین حال کې د ایران د ملي امنیت د شورا غړی هم دی. په تایید شوو کاندیدانو کې محمد رضا عارف یواسینی اصلاح غوښتونکی کاندید ګڼل کیږي. نوموړی چې 18 کلن دی د امریکا په سټنفورد پوهنتون کې برېښنایي او مخابراتي انجینرۍ په څانګه کې زده کړې کړې او مخکې د ایران د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر او همدارنګه کله چې د اپوزیسون مشر محمد خاتمی ولسمشر و ښاغلی عارف د ایران د لومړني مرستیال ولسمشر په توګه کار کړی.
نسیم الله نسیم زیلی کی هند باید افغانستان ته پرمختللی وسلې ورکړي. صبغت الله وردګلی کی د جګړې درون بار ملکی خلک پوګوړي. د سره رسیدو د روانه خبری مجلې پایتاش